مشال اړې په یو بل خبرونه کې زګل ایاز او نساج مل درته هر کله وای وخت د سهار 10 بجې دی په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری درخواړو اونیس پروګرام د سولې په لور هم د روانې غړي برخه ده کولمړي خبرونه وایاندا نساج مل
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د خیبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې د بجلی د بندیدو پر ضد مظاهری شوی د افغانستان په هلمند ولایت کې د چاودنې په نتیجه کې لکتر لگا سوار لستنا وجل شوی دی او د امریکا په ځای امریکا د اتحادیانو د جمعې پر ورځ په عراق او شام کې د داعش پر ضد دویشت هوایی حمله کړې دي او وسته خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې د بجلی بندیدو پر ضد مظاهری شوی تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د مشیر اشتیاق رمن په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پیښور په شامی روډ د وابډا دفتر مخې ته نارې ولګولې او ویل حکومت ژمنه کړې وه چې د روژه ماتی او پښمنی پر وخت به لوډ شیډنګ نه کوي خو له دریو ورځو راهیسې زیات لوډ شیډنګ روان دی دغسې په ډیره اسماعیل خان او شیرګړ کې هم د بجلی بندیدو پر ضد احتجاجونه شوي دي لور ته د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وای چې د اوبو بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي د هیواد په 93% خاري سیمو او شپږ اتیا کلیوالو سیمو کې به د پښمنی روژې ماتی او تراو پر مهال بجلی نه بندوي د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د سړکاړي په چاودنه کې لکتر لگا سوارلس عام وګړي وجل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي چارواکی وای په مرجو لسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په گاډی کې روانه وه چې د سړک غاړي چاودنه پې وشوه د یادې کورنۍ یو خپل محمد صالح مشال ریډیو ته پرون ویلي چې په دې تیرو ورځو کې یادې کورنۍ لاغې وروسته ولسوالۍ پرېښوده چې کیدای شي په دغه سیمه کې عملیات وشي د هلمند د پولیسو مشر نبیل جان ملاخیل بیا ویلي دي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د دې چاودنې مسؤلیت لا چا نه دی منلی د افغانستان د کندز ولایت پر چاردری ولسوالۍ وسلوالو ولکا ټینګه کړې ده د کندز والی محمد عمر ساپی تیره شپه مشال لیډیو ته وویل چې وسلوالو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ ونیوله بلخوا په چاردری ولسوالۍ کې یو سرتیری پرون مشال لیډیو ته وویل
مونږ دلته جنگی ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سو اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ سو ګو دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یو ګو مونږ ورور رالو دلته ودری د نت نو ورور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړو مونږ اوس مالته کسان پاتې دي مونږ سو
وسلوالو طالبانو ادا کړی چې په دې جګړه کې غنی پوستینی ولی او سو تنه افغان پوځیان وشلی هم دي خو د کندز والی ډاډ سرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به د غولسوالی ډیر سره بیرته ونیسي د افغانستان ولسمشر وای هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات شوی دی ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه دوی ویل شمیرې ښایي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو بهیر څو چنده زیات شوی دی او تیر میلادي کال کې 1000 کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي خو د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2500 افغان کډوال خپل هیواد راستانه شوی ولسمشر ویل چې په تیرو 15 کالونو کې شپږ میلیون افغان کډوال خپل هیواد راستانه شوی دي په بلوچستان کې د اوبو د انتظام وسیلو یا واټر مینجمنټ زده کړو فارغ شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي په کویټه کې تېره ورځ ناوخته د واټر مینجمنټ زده کړو نه فارغ شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال وویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی و او وزیر اعلی ورسره په موجوده بجټ کې د سلو نوکریانو د مختص کولو وعدې کړې وې خو پوره یې نه کړې په دغه موقع یو تن ور احمد مشال ریڈیو تو اویل
بس ہم لوگ واٹر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے 3 سال سے نہ کوئی جاب
مجھ د اوبو د انتظام و وسیلو د زنگڑو پروفیشنل یا مسلکی ڈگریو فارغ د کون کیو او لنزد درے کلونو بے روزگار یو نز مجھ لپاره کوم نوکریستا او نہ دغه نوکری کوم زنگڑی اصول یا سرویس رولز
د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه حکومت لا څه نه دي ویلي، خو د بلوچستان حکومت په موجوده بجټ کې په صوبه کې د غیر ترقیاتي کارونو لپاره تقریبا 190 اتیا ارب روپۍ او د ترقیاتي کارونو لپاره د 450 ارب زیاتې روپۍ مختص کړي دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د امریکا پوځ وایي امریکا د اتحادیانو د جمعې په ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 2 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوځ تر مخه 14 حملې په عراق او 6 نورې په شام کې شوې دي. د امریکا د پوځ لخوا په اعلامیه کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوسته په نښه او د سخت دریځو یوه زیرمه تباه کړې ده. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یادایش ټینکونه او یوه ودانۍ په نښه کړل شوې ده. د غراس په بایجي فلوجا مخمور رمادي سنجار او پتل افر کې ځینې حمله شوې دي. الته په شام کې اتحادي ځواکونو بیا په الحسکا الرکا او تل ابیات کې د اسلامي دولت ډلې په هدفونو بریدونه کړي دي. او په آسټریا کې اوسړي چې ګاډی یې ډېر په تیزۍ سره چلولو 3 کسان یې وژلي او 43 نور یې زخمیان کړي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی. دا پیښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګراس ته نږدې شوې. د رپورټونو له مخې د ګاډی ډرایور 26 کلن دی او بوسنیا نشاده آسټریایی دی. د آسټریا د پولیسو یو ویاند ویلي چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. ځینې عیني شاهدان وایي چې ډرایور په ساعت کې په 100 کیلومتره تیزۍ سره ګاډی چلولو چې د خلکو په یوې ډلې برابر شو. د آسټریا چارواکي وایي د غاډي چلوونکي شخصي ستونزه درلوده او یاد پیخه د ترهګري پیخه نه ده. د خبرینو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې نساء جمال وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل هم شي. دا خبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې خلکو د لوډ شډینګ پر ضد مظاهره کړې دي. دا کاشګر کبادر اقتصادي راهداري کې څوک خندان راپورته کوي
چې دې طرف ته جاګیرداران یا غټ خلک چې کم دي دا غوزمه کوي. نو دې کوشش دا ده چې دا روډ هم په غزمو کې واټل شي چې دا غزمو کې قیمتونه سیوا شي، دا غي ویلیو سیوا شي.
د افغانستان په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده.
تقریبا ولسوالی سکوت کړی دی. مقد هغه تعمیر د ولسوالۍ نوم سره دی نو ټول ولسوالۍ سکوت دی.
د روجي په میاشت کې مزدوران له کوم مشکلاتو سره مخ وي؟
ټول ورځ په نور ډالې سره پاسه مې ستک بجې نور ته ولاړې مې تر 2 بجو پورې د شپې
غریبي رجې مې سره کنه کولونه کې څه بخره خوره بس ګاډي ګرمي ګاډي ولا شکار ته
ونیس پروګرام د اصول په لور کې مو د باچا خان د عدم تشدد فلسفي موضوع څېړل دي.
الکتوب نه باچا خان او د یوسف ملګرو دوی به همیشه دا سوچ کیده افلاس ولې دی، د غربت ولې دی، د تنگستی ولې دی، د بیوسی ولې دی، د خفګانونه ولې دی.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو د مشال رادیو سره. مشال رادیو تاسو هغه کډم ټوټ څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی ناروال لوډ شډینګ خلاف په درې مورز هم مظاهری دوام درلودو. پرون د صوبې نور برخو په شان په پیښور کې هم مظاهره چان په شامی روډ د واپټا دفتر مخې ته راغون شول. مظاهره کوونکو کې د وزیر اعلی مشیر هم شامل وو. مظاهره کوونکو وایي چې د روجي میاشت نه وړاندې حکومت ژمنه کړې وه چې د روجي ماتې او پښمنۍ پر وخت بل شډینګ نه کوي، خو له 3 ورځو راهیسې ناروال شډینګ روان دی. بلخوا وفاقي حکومت یو ځل په ادا کړی چې د روجي ماتې، پښمنۍ او تراو پر وخت بل شډینګ نه کیږي. نور تفصیل لږ شی بولاندې شبیر ابجان را سره شریک کړو.
نو شډینګ په ټول شیبه خبر پښتونخوا کې ډېر زیات خو درې مرز ته ډېر زیات په هرجن مظاهره کې نشوې دي. نو په چا سره کې په شقدر کې سیاسي ریګستریشن باندې خلک ورغلي دي، غیر مکمل توګه پکې ټول فور کړل دي. اور په کله ګورې ډېر اسماعیل خان کې ګورون د غشان ته هم ډېر اسماعیل خان شیرګل هغه کوم نه ولکن نور باندې کړو دي. نو علاوه په خور کې دنه کوم دي ورمل والا ورمل پایا پندو شوړې دي. دا سمو کې کوم دي دي ورغلي دا د هوس هغه هم ګیرو کړو واسه په خور کې کوم پرون جلس ته ټول غټ لوت او هغه د شامل په دا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې کوم مشیر دي د جنگلاتو حواله سره چې کوم دا هم مشرای کې تلو د پیغور او د هوس هغه ګیرو کړو. دا څنګه چې پرون د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف چې کوم خصوصي سرکار دي دا هو هغه چې کوم دې خبره تر لپاره راغلو دغه او دا هو څه ولې دې قهرجن خلکو داوی د ګړډ هم ګیرو کړو بیا څه وخت څه غدا غدا واپس راغونډو نشو په دغه شړې چې کوم لړې د هغه خو دې په هر برخه کې عمر شان دوام نرسي چې ګوندې روزنه شو شي دې کوم د مرکزی حکومت درز دې هغه پرون چې کوم څه د وفاقي سیکري د وګړو د بجلی کوم سیکري دې یونس داګه هغه وزیر اعظم ته مطبوع تر مخه ویل چې د پروژه شروع کېدو سره د بجلی په وختنه کې ډیر زیات سیواوار شي دی. دا وی په وینا دا وخت ملک کې 15000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي او ضرورت کوم دی هغه د 20000 میگاواټ پور دی. دوی هم دغه وی چې د علاج به له ممکن چې کله دا وختنه کې د بجلی کمی راشي نو علاوه دې نو شرین کې کمی دی.
شبیر مجانو چې په خبر پښتونخوا په بلابلو سیبو کې د لوټشن خلاف د مظاهرو په اړه تفصیلات شریک کول. د روان کال د مئی په 28مه نیټه وزیر اعظم محمد نواز شریف د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ژمنه کړې وه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري لوی لار به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي، خو د کال 2014 لپاره د مل په بجټ کې د دې لپاره یوازې 12% مالی پنګې کې خودل شوې دي. آیا د ملت پالو ګوندونو د اعتراض په ځای دی چې مرکزی حکومت د دې منصوبې ټولې ګټې پنجاب ته وړل غواړي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهنګ بنیری دا رپورټ اور.
د پښتونخوا سیاسي او ولسی مشران وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معاملې وزیر اعظم نواز شریف د خپل ژمنې نه پشا شوې دي او دغه پرمختیايي پروژې ډېر مالی پنګي پنجاب او سن صوبو ته اړولې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان په بجټ کې ډېر پنګي د پنجاب او سن صوبو لپاره خودل شوې دي او پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته ډېر توجه نه دا ورکړل شوې. نو موړې زیاتوي
یو سل 15 ارب بجٹ کی پنجاب یعنی د لاہور روٹ تے پارا 15 کم 100 ارب د مرکزی روٹ لے چ کم یا دبلو ڈیرا غزی خان پرتو ڈیرو دے غزی پارا 12 ارب تمن روٹ دے پارا صرف د اسلام آباد نا میاوالی کی چ کم دے سنگل روٹ دے پارا ازمکا علی اگے تب 10 ارب ور کئی خو نورش پہ 10 ارب روپے کی با 500 ارب بیس مکان نور ورته اخلی منګ تا هیڅ کریډور نشتا روټ نشتا زمنګ د روټ ته پارا یو انا نشتا او دا غ روټ نه دی چې کوم یاد ولو.
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي د پښتونخوا سیاسي مشرتابه د معاملې په ټیک توګه نه دوه چته کړي او کچري اقتصادي رهداري او د دې سره تړلې پرمختیايي منصوبې د اصلي پلان مطابق په پښتونخوا او بلوچستان کې عملی نشي نو د دې ذمہواری به د سیمې په سیاسي مشرانو راځي. مبارک زیب نور وایي
د پښتونخوا او د بلوچستان سیاستدانان چې دینو هغه دومره تکړه زورور یا یو والی والا ندی هغه په مختلف پاټو کې تقسیم شوی دي نو هغه کا پاغه حساب سره وګورئ نو دا د ډیو یو فیلیر دی. زما خبره چې اکنامیک والا ده نو اکنامیک باندې دا چې شارټ ریکروټ ټیم ده نو هغه دغه بلوچستان او ډی خان والا جوړیږي. مسله دا ده چې دې طرف ته جاګیرداران یا غټ خلک چې کم دي دا غوزمه کوي نو دې کوشش دا ده چې دا روډم پاغه زمکو کې واچې شي
بلخوا د عوامي نشتل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان پخوانی غړی بشرا گوهر وایي د هغې ګوند به په دې معاملې ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګری کوي او مرکزی حکومت له با اجازه ورنکي چې د سیمې د ولس حقونه د خپو لاندې کړي. بشرا گوهر وایي
بجټ چې پاس شو نو اسدیار خان خو په خپل کافی او سخت دغه پوزیشن اغسته او اسحاق ډار سي تم فون کړو او ورتهلی چې دافو پرایم منیسټر خپل د وادې نه شاته شو. سنټ کې زمونږ چې کوم ممبرانو غیر سنټ فینانس کمیټي کې هم دا خبره اوچته کړه سره د پاکستان پیپلز پارټي او د آصف علي زرداری صاحب چې کوم هغه د سخت نوټس په دی واسطه یو سورج مخ کې احسن اقبال صاحب او پرویز رشید بیا د ان پی یو ډیلیګیشن سره ملاقات وکړه. ان پی ډیلیګیشن ورته کلیئرلی خپل تحفظات وکړه او ورته چې موږ د دې نه بالکل ساتیسفاید نیو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود جاتوی دا اوس یوازې د اقتصادي رهداري خبر نه ده بلکې د دې سره د ګیس تیلو او بجلی نور یو شمیر منصوبې تړلې دي او مرکزی حکومت غواړي چې د غټولې منصوبې په پنجاب کې عملی کړي. نوموړی وایي د اختر نورستو باب په احتجاج لاس پوری کړي.
اول خو موږ د سیاسي پارټو ددو وکیلانو او د اکیډمي چې ورته ویل د یونیورسيټي او د کالجونو په نوم باندې خطلیکو هغوی ته دا ټول تفصیل لږ مختصر ښیي. دغه دوران کې به زمونږ نوې تحقیق راشي چې بیا به تحقیق کوو، او اول به په دې روژه کې آگاهی چلوو، ځکه چې روژه کې عملي طور باندې گرمی دا روزم دا نوسونه چلسه نشي کېدی. دا چې کله وکړو په دې میاشت کې په دې کې به ټولو سیاسي ډلو سره ملاوېږو، بیا به د اختر نه پس باقاعده ولسي تحریک شروع کړو. دا به پوره یو منظم تحریک چلو، د دې نه بغیر ممکن نه دی.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د مې په 28مه نیټه په ټولګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې د اقتصادي رهداري مرکزی لاره به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي، خو کله چې د خزانه وزیر د کال 2018 لپاره بجټ وړاندې کړ نو د دغې لارې لپاره یوازې 12% مالی پنګې ایښودل شوې دي.
شاین بنریو چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادی راهداری په اړه د ملت پال غوندونو اندېښنو په اساسي تاسو رپورټ لرونکي کولو. بلوچستان کې د اوبو د تنظیم او وسلو ځانګړو مسلکي یا پروفیشنل از د کلکونکو ځوانان وای د دوی په دغه څنګه کې د خپل ژوند قیمتي څلور کاله غولګول، خو اوس کار ورته نشته. د دوی په خبره د اوبو د کموالی او نشټوالي په موجوده صورتحال کې د دوی زده کړې ډیره وړتیا لري. بلخوا که سه هم اسو نمخ کې د بلوچستان وزیر اعلی دغه مسلکي ځوانان سره ژمنه کړې و چې حکومت به یې د اصلو نقرو بندوبست ورته وکړي، مګر دغه ځوانانو په خبره حکومت په موجودو بجټ کې خپل قول نه دی پوره کړی. تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
د شنبه په ورځ نه وخته د بلوچستان د اوبو د تنظیم او وسلو د مسلکي زده کړو ځوانانو د یو اړوند سرکاري دفتر مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. په دغه موقع له دغو ځوانانو منور احمد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د زده کړو هیڅ ګټه نه ده ورسېدلې.
بس ہم لوگ واٹر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے تین سال سے نہ کوئی جاب.
موږ د اوبو د تنظیم او وسلو د ځانګړو پروفیشنل یا مسلکي ډیګریو فارغ زده کوونکی یو، او لنزدې درې کلونو بے روزگار یو. نزموږ لپاره کومه نوکریستا او نه د دغه نوکری کوم ځانګړي اصول یا سرویس رولز. خو موږ چې کله سمو د مخ کې ژغ پورته کړو نو د صوبې اعلی وزیر لموږ سره ژمنه وکړه چې حکومت به زموږ لپاره په موجوده اعلان شوی بجټ کې سل نوکری مختص کوي، مګر دوی خپل دغه ژمنه پوره نکړه او په بجټ کې زموږ لپاره منل شوی نوکری مختص نکړي.
لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے وعدے پورا نہیں کیا ہے، بجٹ میں انہوں نے نہیں رکھا ہے.
یو بل ځوان محمد سعید پر دغه موقع وویل چې د دوی زده کړې او سند د اوبو د کموالی او نشټوالی په موجوده دور کې ډیره وړتیا لري.
جے ڈگری بلوچستان کی حکومت کے بنا پہ قائم کیا گیا ہے، لسبیلا یونیورسٹی اس میں جے ڈگری ہمیں
دا سند یا ڈگری د بلوچستان حکومت پر منظوری سره د لسبیلا پہنتون لخوا ورکول کیږي. د دې سند پس دکړو کی دادی چې بلوچستان کی ترمزه کلاندی د اوبو کچا چورس پورس کمیږي، او د اوبو د معیار او وسایلو په اړه کار کول دا زموږ د سند یا ډیگری کارونه دي، او هم پر دغو اړخونو مشکار کوو.
واټر کوالټی کې اس پہ ہم کام کر رہے ہیں.
یو بل فارغ سوی او مسلکی زده کوونکی عبدالغفور شاوانی په دغه موقع وویل
ہمیں موقع دیا گیا تھا کہ اس پروفیشنل ڈگری اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن کچھ بھی
چکل مش داس دکڑی کولے نو مشتا ویل سی وو چ ددی پ تر سر رسول سر ب مشتا د روزگار بندوبست وکڑل سی، مگر داسی نو وسوا. مش د خپل ژوند قیمتی سلور یا 15 کال د دغه ڈگری یا سند په خوریو کی تیر کړي دی، اوس مش س کار کولای سو. تا صورت وایست چ س وکړو، آیا مسلکی ڈگری پلاس مزدوری وکړو؟
ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ خود بتاؤ، کیا ہم لوگ ابھی مزدوری کر رہے ہیں پروفیشنل ڈگری لے کر.
په دغه اړه مشال رادیو په بیا بیا هڅه وکړه چې د اړوند ادارې واټر مینجمنت اینڈ ریسورسز له ډایرکټر جنرال او د اوبو د نظام محکمې اریګیشن له سیکریټر او وزیر سره پر دغه ستونزه خبرې وکړي، مګر هغوی سره پر هڅو سربیره په تماس نیولو بریالي نسو. خو یاد دی چې د رسنیو د راپورونو سره سم د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ سمود مخ کې دغه ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به د کار موقع ورکوي، مګر د دغه ځوانانو په خبره حکومت په دغه اوس نې بودجې یا بجټ کې هم دوی لپامه غرزولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو تاسې غوږی په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ ونمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په خپل رپورټ کې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی چېرته چې یو شمېر کسان د کډوالۍ ژوند کوي. دا پاکستان په قبایلی سیمو کې یو شمیر کسان د فوج لخوا د وسلوالو خلاف تر د کاروای وروسته بې کوره کړل شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په اړه پوښتنه راپورته کیږي چې شمیر یې څومره دی او کورونو ته به کله ستنول کیږي. پر دی موضوع د مریحه امیرزاده دا رپورٹ اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د نوې رپورټ تر مخه پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چرته چې یو شمېر کسان خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په پاکستان کې دننه په بې کوره شو کسانو کې زیاتره د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ سره تعلق ساتي. دا چې په پاکستان کې د کډوالو څه صورتحال دی او واپس یې څرنګه روانه ده. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی وایي
موږ سره تقریبا 3 لاکھ نه زیات فیملیز وو. آی ڈی پیز هغه کې موږ د شمالي وزیرستان، د جنوبي وزیرستان او د خیبر چې کوم جی ڈی پیز دي دا او ریټرن سٹارټ کړو دي. موږ اوس پورې تقریبا مور دین 20,000 فیملیز واپس لیږلو دي چې کوم کې تقریبا 30,000 فیملیز چې کوم دي هغه خیبر دی. تقریبا 3,500-4,000 فیملیز چې وو هغه د جنوبي وزیرستان او د شمالي وزیرستان اوس پورې تقریبا 1600 فیملیز واپس تللي. خیبر کې له پهلا موږ شروع کو اکا تیل ٹرپ هغه کمپلیټ شو هغه تقریبا 12,000 فیملیز واپس راغله. بیا اوس دې وخت کې شلوبر چلي کې لګیا دی او اوس هم دا ریټرن روان دی.
خو د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو غړي خان وزیر خوشبینه نخ کاری چې د حکومت له داوو سره سم به د سیمې بې کوره شوي کسان په ټاکل شوي وخت کې دننه واپس کورونو ته لاړ شي.
دا اف ڈی ایم ای راپور ته وایي چې 10 لاکھ پورې کسان داسې دي چې کډوال شوي دي د نارت وزیرستان او د واپسې وجه کوم 15 جون ورکړې شو. هغې خو مسله داسې شوله چې په منځ کې روژه راغلله او ګرمي ډېره زیاته ده نو په دې کښې خو نه څوک مبارزه کولی شي. ګورنر اعلان وکړ چې 5 لاکھ کسان به په 2 میاشتو کښې واپس کېږي خو د واپسې عمل شروع دی خو ډېر سلو عمل شروع دی. د سینمام والا داسې کمه کمه واپسې خو شروع ده خو هغه داسې څه مطمئن نه دي. د وزیرستان خلک اوس به د روژې نه پس بیا پته لګي چې حکومت به پخپله چې کومه ګورنر خبره کړې وه هغه به څومره سنجیدګۍ سره دی اخلي چې موږ به 5 لاکھ کسان د اګست میاشتې را څه واپس کوو.
د فرمان خلجي په خبره که څه هم د شمالي وزیرستان د کډوالو واپس کورونو ته د تللو سلسله لا تیزه نه ده خو وایي چې په دې لړ کې کوششونه روان دي.
ډېر زیات خلک ولاړ او انشاءالله اګست پورې به تقریبا چې څنګه ګورنر صاحب ویلي دي هغه شانتې به موږ انشاءالله کوشش به وي چې دومره خلک واپس لاړ شي. موږ خپل حساب سره هم تاسو وګورئ دلته موږ اوس خیبر کې تقریبا 1,000 فیملیز آن د ایوریج روزانہ واپس لے گی. جی جی موں گا ساؤتھ وزیرستان کے اور شمالی وزیرستان کے لکس لو دے اینڈ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ دا سمرا زیاد تیزی کی دیشی اور سمرا زیاد سٹریم لائن کی دیشی ایز دا دے جی شمالی وزیرستان جی دے ہر روز ریٹرن کی گئی.
دا پتا سے حال کی دا چی دا پاکستان پوسٹ پا شمالی وزیرستان کے دا تیر کال دا جون دا میاشتی راہی سے دا وسلوالو خلاف ضرب عذب نومی عملیات شروع کری دی چی لعمل زیاد شمیت زائی اسی دون کی بے کو رشوی دی. بلخوا پا خیبر ایجنسی کے پوسٹ دا خیبر 1 او خیبر 2 نومی عملیات سر ته رسولې دي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د مارچ په نیمایي کې د خیبر ایجنسۍ شمالي او جنوبي وزیرستان د کډوالو د مرحله واري واپس اعلان کړی و.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نجوان د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته نه امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول ته خپل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غوږی او زو د افغانستان کندوز ولایت دا وسر په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده. د کندوز والی محمد عمر صافی مشال اډیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د جمعې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام ولسوالۍ ونیوله. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت سیمیزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر صافی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام سقوط وکړ.
تقریبا ولسوالۍ سقوط کړی دی. فقط هغه تعمیر د ولسوالۍ موږ سره دی نو ټول ولسوالۍ سقوط دی.
والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام یې سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتګ کړی یو تن سرتیری ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگي ګرور شپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ څه وکړو اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ څه وکړو دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یې وکړو مونږ ورور رالو دلته ودرېدو نه وروره مونږ سره هېڅ مایا نه وه مونږ څه کړی اوس مونږ اوس هم هلته کسان پاتې دي مونږ څه وکړو.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسني وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمه ییز چارواکي یې د امنیت په راوستو کې پاتې وبلل.
که د مړدونکو تاسې واورېدل چې د افغانستان په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده، بلخوا د افغانستان ولسي جرګې انتخابات به تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشال راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسي جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دغه انتخابات دې د راتلونکي کال وشي. صالح محمد صالح نور تفصیل سره.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویمې فقرې پر بنسټ د ولسي جرګې کاري دوره د پنځم کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک هم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وکړه.
اته میاشتې مخکې زمونږ د دې لپاره پرګزاري کړې وه چې باید سږ کال مونږ د ولسي جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. مونږ په دوو آپشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو، ولې متاسفانه چې دغه فرصت مونږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به مونږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولای شي. دارک په اعلامیه کې ویل سی چې ولسمشر غنی د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسي جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسي جرګې انتخابات پر روان مریسکال کې ممکن ندي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره
که په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ ستا که انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازي ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسی په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیر ته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچ دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وټړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره بملوی جفا کړی وي ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنۍ زیاتېدل، د کافي بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون به برخلیک حالت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په کوم میاشت او کوم ورځ کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لاړو ته تاسې غوږی قدرمنو ودونکو د خبرونې په دوی مینمای کی د رپورټونو ترڅنګ تاسو ته د 19 پروګرام د سولې په لور کې د عدم تشدد په فلسفي د کاربوهانو خبرې دروورو خو وخت شبه دی د سحر لسنی بجې اني ساجمل نه د خبرونو لنډي زورو
دا خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی بندیدو پر ضد مظاهره شوې دي. تیر وروسته خبر پختونخوا وزیر اعلی د مشیر اشتیاق احمد په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پیښور په شامیر او د وابډا دفتر مخې ته نارې ولګولې. دغه سي په ډیرا اسماعیل خان او شیرګړ کې هم د بجلی بندیدو پر ضد احتجاجونه شوې دي. بل لور ته د پاکستان د بجلی او اوبو وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي د هیواد په 93% ښاري سیمو او شپږ اتیا کلیوالو سیمو کې به د پشمینې روژې ماتې او تراوو پر مهال بجلی نه بندوي. د افغانستان د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د سړک غاړې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 عام وګړي وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې چاودنه پې وشوه او د پېښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د افغانستان د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې وسله والو ولکه ټینګه کړې ده. د کندوز والی محمد عمر صافی تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې وسله والو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ ونیوله. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام وسیلو یا واټر مینجمنټ زده کړو فارغ شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړې. په کوټه کې تېره ورځ ناوخته د واټر مینجمنټ زده کړو نه فارغ شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال وویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاجونه کړي او وزیر اعلی ورسره وعدې هم کړې وي خو نه دي پوره کړې. د امریکا په ځای امریکا د اتحادیانو د جمعې پر ورځ پیراک شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد وشت هوایي حمله کړې. د امریکا د پوست تر مخه شپاړس حملې پیراک او شپږ نور په شام کې شوې دي.
انیسا اجمل واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال د ریاض مساخیل د پاکستان مقامي ورسپانو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ په ضد کاروایانو لیکلي دي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې پوځي مشر جنرال راحیل شریف د جمعې ورځ خیبر ایجنسۍ کې د پوځي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره تیر کړه. د خپلو خبرو کې وایي چې ترهګرو زیاته شمیره اوس ختمه ده او دا وخت صرف د هغه وسلوالو په ضد کاروایي کیږي چې د شمالي وزیرستان نه په تختېدو د خیبر ایجنسۍ تنګو وادو او غرونو ته راغلي. خو د دوی سره سره به د هغه خلکو په ضد هم کاروایي کیږي چې د وسلوالو په سنسه جوړ مرستې کوي. ادارې وایي چې ضرب عزب آپریشن سره ملک کی طرح گرے کی خکارہ کمی راغلے او دا اعتراف دا امریکی لخوا جاری شوی او بیان کے ہم شوی چی وائی نڑے کی 15% طرح گری زیادہ شوی خو پاکستان ہاغ ملکونو کی پا اول نمبر دے چرتا چی طرح گری واضح حکم شوی دا. نو دا سے حال کے نڑی والے رورولے او گاونڈی ملکونو لپکار دا چی دا پاکستان پا زید منفی پروپیگنڈا پریگ دی. اداری آخرہ کی لکی چی دا پوزی مشر دا خبرہ ہم پا خپل زی روغ دا چی دا وسلوالو مالی یا پا بل جوڑ مرستے کا ان کو خلاف با ہم کاروائی کی گی زکا چې دا وخت لوی لوی با سره خلک په عربونو روپو غیر قانونه کارونه کوي او دغه پیسو کې د وسلوالو پورو پورو برخه وي. نو په کار دا چې د وسلوالو مالی سرچینې وتړل شي خو دې کار کې د ډېر احتیاط او انصاف تقاضو پورو کولو ضرورت دی او که په دغه تور کې وتن ونیول شي نو په کار دا چې هغه ته په عدالتونو کې د خپلې صفایې پورو پورو موقع ورکړي شي. د دې ترڅنګ یو شمېر ورځپاڼو خپلې ادارې د بجلی په لوډ شډنګ لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د روژې شروع کېدو سره سم ټول ملک کې د بجلی ناروا لوډ شډنګ هم شروع شو چې له وجې مختلفو سیمو کې خلکو په احتجاج لاس پورې کړو او د وابډا په دفترو یې حمله وکړې. دې سلسله کې وزیر اعظم ته د اوبو او بجلی وفاقي سیکرټري د بریفینګ په وخت ویلي وو چې حکومت سره 14,000 میگاواټه بجلی په سیستم کې موجود وه او ضرورت د 21,000 او 1500 میگاواټه بجلی وو. نو ځکه د بجلی رسد د وسنه بهر شو. ادارې وایي چې روژه سناساپی نه دراغلې بلکې حکومت ته د دې خبرې احساس وو چې د روژې دوران به د بجلی غوښتنه سیوا کیږي او ځکه وزیر اعظم نواز شریف د مخکې نه د روژه مات ماتی پېښمنی او تراو په وخت د لوډ شډینګ نه کولو حکم ورکړی و. خو افسوس چې د بجلی د ویش او پیداوار انتظام کوونکو خپل کار په سم ډول ونکړی شو چې ورسره روژه په خوله خلکو ته تکلیف ورسېدو. اداري اخره کې وایي چې حکومت له د بجلی پیداوار او رسد صحیح انتظام پکار دی. که تاسو کورونو ته بجلی ورکوي او د هغې دپاره صنعتونو ته نه ورکوي نو دې سره به هم په غریب سړي اثر پرېوځي او هغه به بیا هم سړکونو ته راوځي. پکار ده چې بازارونو کې د ضایع کیدونکي بجلی مخنیوی وشي، دارنګ د بجلی غلا ودرولی شي او بقایا جات وصول کړی شي، او دا کار د وابډه او متعلقه ادارو دی او عوامي نمایندگان هم په دې کې د دوی مرسته کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ماشاءالله دې ته تاسې وګیې د سیمېلات او د نړۍ مطبوعاتو برخې دوه مقالو ته کتنه لرو. د نیشن ورسپانډر کې په پاکستان کې په فوج تنقید کول یو ګران کار دی او ځکه میډیا او زیاتره سیاسي ګوندونه په دې اړه خاموش پاتې کیږي. بلخوا ګارډین ورسپانډر لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته دغه هېواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره کار شروع کړی دی. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې فرخند اسد نورو.
د نیشن ورسپانه لیکي پاکستان چې د نړۍ یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې د امنیت وضع له ډېرې مودې راهیسې خرابه ده او پردغې ډېر لیکل اهم شوي دي. خو بیا که وکتل شي نو د پاکستان په سیاسي حالاتو ډېرې لږې خبرې شوي دي. ډېرو لیکوالانو چې د پاکستان په امنیتي وضع کار کړی خو د پوځ او سیاسي ګوندونو ترمنځ په مسلو او خبرو یې څه نه دي لیکلي. په دغه هیواد کې د پوځ سره د حکومتونو اختلافات هم یوه مهمه وجه ده چې حکومت نشي کولی امنیتي او نورو لو ته پام وکړي. د پاکستان میډیا چې په هر څه خبرې کوي خو بیا په دې اړه او خاص کر د پوز باره کې زیات څه نشي ویلي. هغه ګوندونه چې په واک کې وي زیاتره هم دا وایي چې پوز له دوی سره دی ځکه د دغه ګوندونو سره بللار نوي، او مخالف سیاسي ګوندونه بیا د استبلیشمنت سره په دې اړه سختو خبرو ته ځکه هم غاړه نشي کېښودی چې د را روان وخت په اړه اندېښمن وي. نیشن لیکي د جون په 14 نیټه د پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداري لهجه پردې هم سخت ښکارا شو چې هغه دا ویل باید ځینې قوتونه دي د هغه کردار کشي ختم کړي، او د هغه دغه وینا ډیر خلک حیران کړل او اوس یې په اړه ډیرې خبرې هم روانې دي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته ته دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره هم کار شروع کړی دی. د هغه میرمن رولا غنی په دې اړه ډیره فعاله ده او غواړي د افغانستان میرمنو او نجونو لپاره کار وکړي. ولسمشر غنی هم غواړي دغه هیواد په سیاسي او قانوني چارو کې ښځو ته پوره برخه ورکړي. د تیرې نهې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د هی فار شی مهم کې سړو په ټولنه کې ښځو ته د حقونو ورکولو لپاره غږ پورته کړ، او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو او د سړو ترمنځ د فرق د ختمولو د هڅو ستاینه وکړه. د کابل په یو های سکول کې په دغه وخت په بینرو لیکل شوی بو چې بهادر او تکړه سړی هغه دی چې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي. افغانستان چې له کلونو راهیسې امنیتي وضع خرابه ده، ښځې د مختلفو مسلو نه تیریږي. ملګري ملتونه دا اراده لري چې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق د ختمولو لپاره دغه کمپین په 500 نورو ولایتونو هرات، بلخ، بامیان، ننګرهار او کندهار کې هم پیل کړي.
ماشاءالله لته تاسې غوږی فرایډی ټایمز مجلې په کراچۍ کې د روانو عملیاتو د سین صوبایي حکومت او رنجرز ځواک ترمنځ تاوتریخوالي، او په دې وروستو کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د فوجي جنرالان په اړه سختي وینا پر موضوع اداري خبره کړې ده چې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. فرایډی ټایمز مجلې په خپل ادارې کې لیکلي چې د پیپلز ګوند مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په کراچۍ کې روان عملیاتو په قهر کړی دی. د زرداري لخوا د فوج په اړه وروستۍ وینا ډیره سخته وه. د مجلې په خبره کې چرې د دې خبرې مداوا و نه شوه، نو د دې نتیجې به ام کیو ام، پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لپاره ډیر زیاتې خطرناکې وي. مجلې لیکلي چې د آصف علي زرداري د خوف احساس له دې خبرې نه معلومېدو چې په صوبایي حکومت کې شامل ائتلافي ګوند ام کیو ام د فوجي عملیاتو نه بچ نکړل چې له وجې اړیکې کړکېچنې شوې. بله یوه مسله هغه وخت مخې ته راغله چې کله زرداري وزیر اعظم نواز شریف سره په دې خبره سلا شول چې فوج ته عملیاتو لپاره مکمل ازادي ورکړل شي او فوج ته د هدفي وژنو ازادي هم ورکړه.
مجله زیاتوي چې په کراچۍ کې د یو شمیر ترهګرو وژلو وروستو اوس فوجي عملیات په دویم پړاو کې داخل شوي دي چې په دې کې به د پیپلز ګوند حکومت کې دننه او بهر جرایم پیشاورو خلکو خلاف کاروای کیږي. په دې کې د ټیټې کچې بیوروکریټس، پولیس افسران او ځینې د سند حکومت مهم چارواکي شامل دي. مجله لیکي چې د سند حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تیره میاشت هغه وخت کړکیچنې شوې کله چې د کراچۍ کور کمانډر سند حکومت په درغلیو او نااهلتوب تورن کړل. د دې وروستو رینجرز واک مشر په سند حکومت تور پورې کړو چې په غیر قانوني توګه 273 روپۍ راغونډوي. د دغه تورونو وروستو په ناګوزیر توګه سند حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی، نو ځکه آصف علي زرداری د فوجي جنرالانو خلاف سخته ژبه استعمال کړه. مجلې د آصف علي زرداری د تقریر د متن تفصیل وړاندې کړی دی. مجلې لیکي چې د فوجي اسټابلیشمنت پر ضد ډیر کم وخت سیاسي مشران داسې ویناګانې کوي. مجلې لیکي چې د سیاسي تاوتریخوالي د کمول لپاره سیاسي ګوندونو کردار ته اړتیا وه. په دې کې د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې زرداری په داسې حالاتو کې فوج په نخه کړي چې دغه فوج د هیواد د بقا او دفاع په جنگ کې بوخته ده. نوموړي د زرداری سرګندونې غیر مناسب او غیر ضروري وبللې. مجلې کې چې په دې حالاتو کې ښاغلي زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول غوښتل، ځکه چې د عمران خان د درنې پر وخت د دریم امپایر خبرو کې زرداری وزیر اعظم سره په څنګ کې ولاړ وو. خو اوس وزیر اعظم یا نواز شریف په ښکاره زرداری ته د چوپ اوسېدو ویلي دي، ځکه چې نواز شریف فوج سره نور اختلافات نه جوړول غواړي.
قدمه رودونکو له سوا سره تعلق لرونکي د تعلیم لپاره په نړۍ کې مبارزه کوونکي مرال یوسفزي د جون په اړه یو دستاویزي فلم ټریلر خپور شو دی. دغه دستاویزي فلم هی نیم بی ملالا نومیږي چې د روان اکتوبر په میاشت کې په نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دغه دستاویزي فلم په اړه نور تفصیل زموږ همکاري انیسه اجمل ناوړو چې د ملال یوسفزي په غوږ پیلېږي.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
په ټولنیزې شبکې فیسبوک کې لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزۍ پر ځانګړې پاڼې ملالا فنډ باندې د هغې د ژوند په اړه د هی نیمډ می ملالا په نوم د ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دا ډاکومنټري یو مشهور فلم جوړونکي ډیویس ګوګنهایم له څو نورو کسانو سره یو ځای جوړه کړې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به خپرېږي. ملالا د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د سکول نه واپس راتلله چې د طالبانو په برید کې سخت زخمی شوی وه. هغه وخت د ملالی عمر 45 کاله وو.
They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala.
I'm still 17. I'm still a teenager.
She's a little bit naughty, a little bit that much.
Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley?
I'm still an ordinary girl, but if I had an ordinary father and an ordinary
But the documentary ki Davis khodali da che saranga da Nobel jaiza gatun ki Malala Yousafzai da ghe plar Ziauddin Yousafzai o tola koranaya par nadiwala to ga da jinako da talim la para mubarisa kawi. Da Malala ghair sarkari idara Malala fund da jinako da mayari talim la para kar kawi o da سکولونو جوړولو چاره پر مخ بیایي. بلخو له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ډیډ لاین هالیوډ ویب پاڼې د خبر تر مخه هی نیمډ می ملالا ډاکومنټري با د نېشنل جیوګرافیک چینل لخوا په یو سل یو اویا هیوادونو کې په 15 سلويختو ژبو کې خپرېږي.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
د ایکسپریس ټریبیون تر مخه د نېشنل جیوګرافیک چینلونو مشر کارټنی مونرو په یو بیان کې ویلي دي دا یو داسې فلم دی چې نه یوازې ترې یو تن ډېر متاثره کېدای شي، بلکې پکې د بدلون راوستو احساس هم پیدا کوي. نوموړي زیاتوي دوی اکثره په نړیواله کچه مهمې کیسې د کتونکو لپاره راوړي، خو د ملالې په نامه د دې ډاکومنټري د پروژې برخه جوړېدل د دوی لپاره د ویاړ خبره ده. کارټنی مونرو وایي د داسې احساسوي چې دا د دوی دنده وه او ځکه هم د یو رښتیا برخه پتوګه پر دې پروژه کې شامل شول. نوموړی وایي دوی خپل ټول مجموعي وسایل د ملالی د مهمو سفرونو او په نړۍ کې د میلیونونو جنکو د تعلیم د مبارزې لپاره کارولی دي.
They can change the world.
My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala.
I
chose this life and now I must continue it.
انیس اجمل وچې د تعلیم لپاره د نړۍ کې مبارزه کوونکې ملالې یوسفزۍ پر ژوند د دستاویزي فلم په اړه رپورټ یې تاسو ته وړاندې کولو. د نورو کلونو پرتله سږ کال هم په پېښور او نورو سیمو کې ګرمي زیاته شوې ده. د دې تر څنګ د روژې میاشت هم ده. په ګرمۍ کې د په ګرمۍ او روژې کې مزدوران هم هغه شان کارونه کوي چې په عادي ورځو کې کوي. په پېښور کې د مشال لړۍ خبریال زلان یوسفزۍ ځینې مزدورانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پېښور د گاډو په پارکینګ کې د اړې کوونکي یو کس مجیب چې سور لمر کې سادر په سر اچولې وو او په گاډو باندې د پارکینګ پرچې ویشلې مشال رډیو ته وویل چې په روژه کې کار ډېر سخت دی خو د غریبې لوجي چوټی نشي کولې.
نه روژه کې چوټی نشي کولې یار سخت روژه ده ډېر زیات به غریبي ده څه کې اوسه
د بالا مانه په مستریخانه کې کار کوونکی یو کس لطیف وای چې په پروژه کې د گاډو سمولو کار ډیر سخت وي خو دوی چوټي لوخته کوي.
غریبی رجی مستریخانه کولونه کې سبا پر خبره بہت گاډي ګرمي ګاډي والا شي کار ته توګه څنګه پې کار کوي ګرمي روزه کې خو به خینه کې گزارنګ گزار پوهه کې گزارا کوي. رازو غر سار رازو 12 بجه واپس به چوټي ټیم دی.
یو بل مستریخانه کې د جانګیر په نوم یو شاګرد چې مزدوري هم ډیره لګه ده وای چې په پروژه کې د ګرمۍ ماتول لپاره په ځان اوبا چوي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه د روژې د میاشتې په پاتې ورځو کې د باران امکان شته خو د باران نه کېدو په صورت کې د ګرمۍ لا زیاتېدو هم امکان دی. زلان یوسفزۍ، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اړیو ته تاسو غواګی کدمونه اوریدونکو تاسو کولی شئ مشال اړیو خبرونه په ویب پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوس د مشال اړیو د سولې په لور خبرونه کې نن د عدم تشدد مبارز باچا خان باندې د عدم تشدد فلسفي باندې بحث شوه. د دې پروګرام کوربه بشیر کوخت دی.
د سولې پر لور
د دې هفته د سولې پر لور خبرونه د عدم تشدد د پښتون مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان د مبارزې په اړه ده. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. زمږ په زینو کې بهادر کس هغه ته وایي چې د توري او ټوپک للارې یو څه کړی وي. په نړۍ کې پښتانه د جنگیالۍ او په توګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپل پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي. خو باچا خان د خپل ټولنیزې او سیاسي مبارزې للارې د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد للارې خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادری ده. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدل و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټي خودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی نو اغل تاسو خلک ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غوړ فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب لکه رست ورسره بیا نور خلک ملاوي د دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا بچا هم خپل کتاب کې لیکلي دي زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی دا غربت ولې دی دا تنگستي ولې دی دا بیوسی ولې دی دا افغانونه ولې دي دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او د ټولنې د خوشاله غاړه ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقه غاړه ته زی خبره پر مخته غاړه ته زی نو په اغې کې ضرور دا چې شوې دي چې اغې منظم توګه باندې مبارزه کړی دا یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جن نه کړی منظم مبارزه کړی دا منظم کوشش کړی دی اجتماعي کوشش کړی دغه خبره ورته د مخه تراتله چې ښا دغه منظم کوشش د سنه شروع کول پکار دی او د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه زاینه شروع وکړي
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګي په نامو ټولنې درلودې باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لری کولو سره شروع کړي وو د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو للارې حل کړي باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې دي شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېخي ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سولې حل راووزي د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی سر خو بکار کوي خو چې د روان نسل خو علاج شي یا د روان نسل د لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمه په حواله او د تنازع د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقی کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب د داسې سکولونو خلاص کړ چې هغه کې یو غاړې ته خو نو علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې به شامل شي مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دغه بچو مور خپل ورو هغه مرغ وخته د علاقي مشران مې مرغ وخته
نږدې ټول چېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي باچا خان همدا سکول د نوموړي ل کتاب زما ژوند او جدوجہد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی تلاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملما کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل نو موړي غختل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولی کا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی وو کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی وو هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت تپړی اچولو پر ځای څنګه خپل کوڅه پاکي وساتو. هغه دې لړکی عملی کار هم کاوه، جارو به راوخست او صفایي به شروع کړه. خلکو به چې دی لید نو ویل به چې دومره لوی خان په خپل کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډیر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته لبد کار د لری اوسېدو لاري وشي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزي سرلاري مهاتما ګاندی ډیر نږدې ملګری وو. د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسه راجموهن ګاندی وای چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګری وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړ کړي چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله وو. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجا تر ډیره دا خودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوی نخې په توګه سره جامع اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه مو د وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
کانو 1925 کې جما پلار د سیس کې کا اخیسته و، نو دغه د سن 1925 کې جما پلار یې څه کا اخیسته و د خدای خدمتګار تاریخ کې، نو هغه نه پس سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل کیا دیم جلسہ جما پلار مقرر کا اپنی گجر ہو کے میاں گجر کر لے جاتا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو داغا اگست کے اگست و میاز کے سن 1930 کی چکم داغا دل کا جلسہ جما پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو اور دیر عظیم شان جلسہ سے آدھا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر و کول نو هغه پرې پرې کولو لولو لید کانتی پرې پرې کولو نو هغه د واجی بیړې دیب جو نو هغه ځای نه ما دوه جنازې جما پلار کلی کرولې. بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتی خبره وا سن 1932 کې سوال نه فرمانی شو خبر دا وا چې مونږ ته پیدا کیږو نو مونږ ته دا تربیت به ورکولې شو چې هر دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی. دا وطن زمون د دې خورې مون پیدایي او د دې خورې حق ادا کوو. دې وطن دا آزادۍ د خاطر مونږ دې دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل، نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب زینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم باچا خان ډېر ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي خونځو کې داخل کړي، خو نوموړي دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یوځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وای د خلکو سره دغه سي چلند او رویه د دې سبب شو چې د بادشاہ خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو.
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو بادشاہ خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د بادشاہ خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شیبو تر ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.